السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدا پښتو خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې دوی منیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی او په تخنیکی چارو کې را سره ملګری دی او بیت الله او بیت په خبرونه کې ورته چې افغان سناتورانو په حکومت کې مقرره د لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس وبللې د کندوز ورسته حال هم درکو خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبرګیاوري ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری واټن وشتون کې توغندې په بریا سره ازمویلې ده د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورته سپارل کیږي دا ټول ورسته خو اوس د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب تراوروي
سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رایه د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړ او تګاب بازار ته رسیدلی د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته ورسیدل او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي د خبرونو تفصیل د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تګاب بازار ته رسیدلی دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له بلې خوا د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجی تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده خو ویل چې ولسوالۍ د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس سلور پونم پوزي عملیات نن پای ته ورسیدل د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې د پوزي عملیات 15 ورځې د مخه د بلخ ولایت په چهاربولک زاری چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې پیل شوی و د خبره چې یاد عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو په منځوړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وطن ترهګرو په نیولو سره پای ته رسیدلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په انقره ښار کې ورسته اندهاري حمله غندلې او د تروریزم په وړاندې د سیمایزو او نړیوالو هیوادونو پر ګډي مبارزه ټینګار کړي د وزارت د ترکیه په مرکز کې ورسته حمله غیر انساني عمل بللې او ویلي چې د افغانستان حکومت په دې غم کې د ترکیه له خلکو دولت او د قربانیانو له کورنیو سره ځان شریک ګڼي د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغانستان هم له یادو ستونزو سره مخامخ دی او هر ورځ د تروریزم سره د مبارزه په برخه کې قرباني ورکوي د ریپورتونو په اساس د ترکیه په مرکز انقره کې پرون دوه خبرګو چودنو لکته لګه و نوې کسان وژل او پلسګونو نورې چپیان کړل او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په ننني انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي د دې ښار امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حمله هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان وو خو په خبره یې هغوی ته مرګ ژوبلن نه ده اوښتي د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اوري
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغندې په بریا سره ازمویلې ده د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغندې دي چې هدف ته تر رسیدو پرې رهبری او کنټرول یې د ایران فارس خبری ایجنسی د دې توغندې عکسونه هم خبره کړي چې اوماد نومیږي د دغه توغندې د هدا اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه توغندې کله ازمویل شوی دی ایران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوی چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي پرون په 2014 کې 15 کسان وژل شول او 215 نور ژوبل شول د ترکیه مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلې خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویل ګمان کوي د دوی زورورې 14 به ځنوژونکي حملې وي شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کانفرنس ته خبري کولې وویل چې د دغو 14 د کابل په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان شوی
د یو
ویل ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سویو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم د اعلان پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د 8 میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا په دې ډول کوم راضي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کورد سخت دریځو ترمنځ شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوه فابریکې په نشه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وسول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل شول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنگي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بي پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې مصر له فرانسې دوه مسترال ډوله جنگي کشتۍ رانیسي. دغه جنگي کشتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سوي وي خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنگي بیړیو پر خرڅلاو موافقې ته رسیدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یو 14 سرخیل وتکې 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لېږدول سي په 2011 کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د کندوز څخه د وروستیو راپورونو له مخې په دغه ښار کې کور په کور تلاشي روانه ده. ویل کېږي چې 4 امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې دي. همداراز اورئ چې مشرانو جرګه وایي په حکومت کې مقررې د اړیکو له مخې کېږي.
اغه مقرریږي کی کمانډان امنی مقرریږي والی مقرریږي رئیس امنیت مقرریږي دا اغه څو مقرریږي چې ډاکټر صاحب افغانی کپټن راندي یا ډاکټر صاحب عبد الله
د هماره چې د ترکیه د پلازمینه انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. او د پروګرام دوی منیمای هم روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه څنګهړي شوې ده. د پنټاګن یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پنټاګن په کندوز کې د بسرحه د ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولی شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پول ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پول ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون ویان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت ویلي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. اوس به هم مرشو کندوز ته. البته د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه ښار څلوري امنیتي حوزې بیرته فعال شوي او د ښار ډیره برخه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. ویل کیږي چې افغان ځواکونو کور په کور تلاشي لا هم جاري ساتلی او تر اوسه پکې 8 وسلوال نیول شوي. همدا اوس سره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ په کندوز ښار کې وروستی حال څه دی؟
سلام تاسو ته، زه د ریډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټول ته معلومه ده دوه کې د کندوز ښار د جګړې په میدان اوښتې ده او دلته درنه جګړه جریان لري. خو د کندوز د امنیت قومندان محمد حسین جنګلباغ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تېره شپه هم په دې ولایت کې تصفیه عملیات پیل کړي وو چې دغه تصفیه په عملیاتو په نتیجه کې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. د بېلګې په توګه د چلدختران سیمه، همدارنګه د خاکنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه او د چلمزار سیمه، همدارنګه د کندوز چوک څخه نیول شمال لوري تر امام صاحب بندر پورې او لودیځ ختیځ لور ته د خان آباد بندر پورې دغه سیمې پاکې کړي دي. دوی ویل چې په سیمه کې عملیات لا هم جریان لري. د هغه په وینا چې دوی توانېدلي د کندوز ښار څلور او زی بیرته فعاله کړي، اول ته امنیتي ځواکونه هم ځای کړي.
بله آریان صاحب، په خپله کندوز ښار کې اوس هم د ډزو غږونه شته نشته او د مرګ ژوبلې په اړه څه راپورونه دي؟
د کندوز ښار خو اوس هم لا تړلی ده، داسې دوکانونه نه دي خلاص، خو ځای ځای داسې یو یو دوکان خلاص دی او د خلکو تګ راتګ هم ډېر کم ده. خو د ډز غږ ډېر کم اورېدل کېږي له بعضې ځایو څخه، او همدارنګه خو خلک هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې باید ډېر ژر دغه ښار ته سټ شي او دوی خپل سیمو ته راوګرځي.
وروستۍ پوښتنه، ویل کېږي د کندوز په لرو پرتو ولسوالۍ لغې ډلې چاردره او دشت ارچي او دغو ولسوالیو کې طالبانو مرکزونه جوړ کړي، دا خبره تر کوم ځای حقیقت لري؟ او دا چې مثلا هغوی هلته بیرته ترینینګ ځایونه هم جوړ کړي، روزن ځایونه چې د نورو جګړو لپاره آمادګي ونیسي، دا خبره څومره حقیقت ده د کندوز په ولایت کې؟
دا خبر خو په خوا د کندوز په خالي چارواکو هم رسنوي ته ویلي چې د کندوز د شرچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلټېپې سیمه، د چاردرې سیمه دغه د طالبانو له مهمو پټنځایونو څخه بلل کېږي او هلته دوی تربیوي مرکزونه لري. خو د ځایي اوسېدونکو په وینا څوک چې د کندوز ښار ته نږدې چاردره ولسوالۍ همدارنګه د ګلټېپې سیمه د طالبانو له حضور څخه نوې تصفیه شوي، د کندوز ښار ته به لا هم د طالبان احتمالي ګواښونه متوجه وي.
بله، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې و مریدل چې په کندوز کې په کندوز ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي، کور په کور تلاشي هم شته او اته وسلوال نیول شوي. او د ویلو د چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې ل پیل نتروسه پوری 1500 وسلوال مخالفین وجل شوی او شپک سو او چباند شپک سو نور مخالفین ټپیاندی. دوی همدار ازوی چې د خار ډیری برخی برته نیول او هڅه کوي چې خار په بشپړتګه ډیر ژر تصفیه کړي. خو په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین چارواکي وایي چې د فراه د اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فراه نه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د نجمیا د افغانستان د مسلمانو ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړو ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دغه کمپاین د مسلمانو په خبره مخه د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدای رحم همت وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو لپاره ټولې کړي. دغه په خبره تر اوسه ډېر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي دي. همت زیاتوي دغه مرستې به وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړې ځپلو او بې ځای شویو کسانو ته ورسیږي.
زموږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالي کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا بیا کابل ته لیږو د کابل بیا دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
له بلې خوا بیا کسان چې دغه خیمې ته د مرستو ورکولو لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وایي افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګنده کړي.
د فراه اوسیدونکی یم او موږ غواړو چې د کندوزیانو سره عام مالي مرستې وکړو، عام نور وسایل د کمپل او د کالو او د نورو وسایلو د قبیلې مرستې ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجیبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپله کومک وکړي چې د دوی لاسګیری وسي او د دوی سره همکاري وسي.
احمد احمدی باشنده فرا فعل معلم هستم. بنابر حدیث پیامبر سلام انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که هست جز حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې وضعیت اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې ځپلو لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستو ته هم سخته اړتیا لري.
و موریدل چې په فراه کې خلک د کندوز له جګړې ځپلو سره د مرستو د ټولولو په هدف یو دورزنی کمپاین پیل کړی دی. اوس به هم د کابل چاپ د رسنیو تکتنه واورو چې اسدالله لودین لوستي. البته په دغې چاپي مطبوعاتو کې نن تر ډیره پورې د سولې په پروسې او همداراز د کندوز د جګړې په اړه مطالب لیکل شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځ په خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو روسیو څرګندونو او د کندوز د جګړې اغیزو ته ځانګړي کړي دي. د سولې ټینګښت د ګاونډیانو تشه ژمنې نه، بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی، خو د سر مقالې د لیکوال په خبره دا تشې ژمنې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي. په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو، اوس د ځان د سپیناوي لپاره دا هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان دا خبره راخیستې چې ویلي دي که کابل او طالبان وغواړي پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبري کېدله. ویسا خپلواکی ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي پر سولې به ورسره بحث وکړو. په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوي چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته $3 million زیان اړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په تندو وګماري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
له بده مرغه په مقرري کې سلیقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې 2.5 میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندیشمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقررې امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطف الله بابا وایي هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار لپاره تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار سوي دي. د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنې ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
تاسو ازادي راډیو اوریدل. که څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تګاب بازار ته رسېدلی دي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسن سنجي هم تایید کړ چې ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. همدا اوس د کاپیسا ولایت امنیه قمندان پاسوال عبدالکریم فائق له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. پاسوال صاحب، مهرباني وکړئ د تګاب وروستۍ وضعیت راته ووایئ. څنګه دی هلته؟ واقعا هم جګړه روانه ده او که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او احترامونه تاسو او د افغانستان ټول شریف خلکو ته، په خاص ډول د کاپیسا شریف او مجاهد خلکو ته وړاندې کوم. دا اوس زه خپل فعلاً د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې موقعیت لرم. دا تبلیغات دشمن سار یو حد څخه کړی و سار پر اته بجې چې زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې ده هغې پرسته باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دشمن په شا وتنبول سو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده دا اوس ساره څه تر دې اوس پورې ولسوالۍ کې هغه نور قوتونه د اردو هم دي په ډېرې ایمانداریو متانت باندې ټول پرسونل د خپل موجودانو څخه دفاع کوي صرف د السای په ولسوالۍ کې موږ دوې ورځې مخکې د دښمن د پاسکه پر ولسوالۍ حمله وکړه درې څلور واره حمله وکړه ډېر سخت مرګونه ګزارونه یې ولیدله دښمن د دې سفر څخه زیات تلفات ورکړه بلاخره هغوی هم په شا وتښتېدل.
پاسوال صاحب له ډېره وخته راهیسې په تګاب کې دغسې مخالفین موجود دي، بلاخره د دغوی د له منځه وړلو لپاره یا د تصفیې په خاطر هم کله عملیات شوي دي، ولې دغسې همیشه تګاب په یو ناامن ځای باندې بدل دی او همیشه همداسې ناامن پاتې دی؟
دا باید بدبختانه ووایم چې دا جګړه خو تپل شوې جګړه ده. موږ روسیا هم تګاب دغه وخت خارجي قوتونه وو تر دې اوسه پورې یو څه بیا هم نه دی. موږ کوشش کړی دی چې چاره ترات کې داسې کړي چې دا امنیت کې شامل کړو، یعنی امنیت یې تضمین شي. موږ سره اوس د دغه پنځه ویشت ښاریو خلکو چې د چارکلاته تر سګاو ولسوالۍ پورې د عمومي سړک خواته دا کړې پرتی دي، هغو کې هم پولیس مالی ایجاد کړي دي، خلکو وعدې کړي دي. امنیت یې عام تام تامین دی. یو کسپر دی چې بدرا ورته وایي، هغه د بدرا په ساحه کې طالبان یو څه شته، ولې موږ په دې کوشش کوي چې باید هغه ساحه هم د طالبان د منګولو څخه آزاد
شي. بله، پاسوال صاحب کور ودان ژوندي اوسئ. د کاپیسا امنی قومندان مل پاسوال عبدالکریم فائق چې په ژوندي ټلیفوني تماس کې له موږ سره خبرې کولې. البته نن سهار ویل کېده چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د ولسوالۍ انګړ محاصره کړی. هغه څه چې د کاپیسا امنی قومندان ردوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو مړي نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په دوو چاودنو کې پنځه نوي تنه ووژل شول او 215 نور ژوبل شول. د ترکیې مشرانو دا تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ترکیې دولتي اژانس وی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبری اژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوي راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودونو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یو وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. پنقره کې پرونی چاودنی په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. هغه لاریون چې کورد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه چاودنی وسی لغوه سوی وو. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ شول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمی حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلي دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایق پوسی
ایګلن رقمونه حقیقتاً هیڅ اچي
دي. کته چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خي زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو. خدا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وي. موږ غواړو په حقایق پوسو. زنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم.
د دغو
بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. ټاکل شوی و دی سبا په هغه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوې. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسله وال طالبان تګاب بازار ته رسېدلې. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس بیا تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو وویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د بلخ چارواکي وایي چې د بلخ په سرحدي سیمو کې د الماس څلور په نوم پوځي عملیات په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو او د نهر شاهي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اوه ترهګرو په نیولو سره نن پای ته ورسېدل. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي په کابل کې د یوناما او یا د ملګرو ملتونو پر نورو اړوندو ادارو ډله ییز او د موټر بم حمله وکړي. د ترکیې د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه ووژل شول او 215 څلوېښت نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې.
د سلام پوړانی کول سره په مخکې د هیواد اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د کرنې وزارت مسؤل وایي چې له تیر یو کال راپدې خوا د کابل ښار په شمالي ولسوالۍ کې کرنیز محصولات 40% ډېر شوي دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر قرباغ ولسوالۍ ته په خپل سفر کې وویل چې د دغو حاصلاتو زیات اندازه د دغو ولسوالیو انګوري چې بهرنیو بازارونو ته هم وړل کیږي. بل خوا د دغو ولسوالیو باغداران د حکومت نه غواړي چې دوی ته د کشمشخانې او د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره مارکیټونه جوړ شي. د لوګر ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ډیروالي لپاره د اوبو رسولو یو سیستم جوړ کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس حمایل عمر ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې حکومت د یوې غیر دولتي موسسې په مرسته یو شمېر ویلې جوړې کړې چې له دې سره کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو چارې ګړندۍ کیږي. ښاغلی عمر وایي چې دوی په دې ترڅ کې د 250 ویلو د جوړولو پلان لري چې یو شمېر یې بشپړې شوي او یو شمېر نورې جوړېږي. داودن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو دېرش پله، یو یورو 2 افغانۍ یو 45 پله، یو پوند 9 افغانۍ یو 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 59 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ یو 15 پله، زر اندي روپۍ 900 افغانۍ او زر ایراني تومان 1310 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتونین با شماره های 0782-755 0799-2035-40 در تماس رو و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این که مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوال های بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان عزیز سلام و احترامات خود برسانم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با متنای خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوب فرمودین که قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یک کم واضح شوه که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کتگوری افراد در این ردیف میان، به خاطر که اکثر از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقام را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم نکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالتی میگیم که فرد هنوز مریض نیست و میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه، و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همیست که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازند. مثلا ناکام میمونند مکتب، ناکام میمونند پانتون، یا ای که به پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد به یک نوع چالش و مشکل میکشانه که گفته میشه که فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شوه، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتونه، به امور زندگی رسیدگی نتونه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه. و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر ای آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چلنج کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه، و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنس سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا اینکه به مریضی بره.
زنده باشین دکتر سبک. دوست ما به اسم توکلی از ولایت دایکندی روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
سلام باشین محترم. این مایش های اصلی بدن زن پشت تا پا کار نکنم تدایی شده را تفصیل بگویم.
سوال سال متوجه نشدیم، دوباره میشه مطرح کنید؟
محترم، مریض داریم، مایش های اصلی بدنش کمکار است، یعنی ضعیف کار میکنم. اگر تدایی شده بگویم علتش چیست، تدایی چیست؟ اگر
شما چند سال هستین؟
تقریبا 40 ساله.
خب هنوز جوان هستین. چون این معضله مربوط بخش عضلی و اسکلتی میشه که زیاد به ارتوپیدی و ایها ارتباط میگیره، و موضوع بحث ما امروز مریضی های روانی و مشکلات روانی است، و ما هم مقدر در ارتوپیدی ماهر نیستیم تا این که سوال شما را جواب بدیم. بنابراین میشه که دیگه که یک دکتر ارتوپیدی مشوره.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضیش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضا در زنا زیاد میباشه و بعضی در مردا زیاد میباشه، اما تجربه که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریضای روانی افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اون جمع در اکثر حالات همی برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است، و اون جمع بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه، و در صورتی که تو نباشه بازم جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زنان زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است، و استراب و دیگه حالا نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به اضطراب و تشویش وا می‌دارد، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن و همو نقش تاپ و یا بلند اجازه زندگی مسئولیت دیگه را به دوش از یا گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما این را میگن که مردا به نسبت ای که جنس مرد هستن و خدا بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردا هم زیاد است.
زنده باشین دکتر سبه. یک دوستم به اسم عبدالولی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
شی ما
فکر میکنم تماسشون قطع شد هستن. بله دکتر صاحب، شما اشاره کردین به افسردگی، تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوانی بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی افسردگی است. دیگه
افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ میده و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادرم، او رادیوی تان صدایش کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرمایید.
بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
پرسیدنی از ما بخپل نوراکی ده چه پرسر دیم تزیشه او چول فرم دردی نو دکترم ده چه اصاب گولی را کردی خوبی هم واس پرسر نوستم درد دیر کرده وقت ده وقت چه او چوک ماسا خوش بوی که بخش دیگه دکتر سم درد پشتانه.
دکتر سم کنم سوال ندارین؟
قرار است که اینجا باید پرسان کنیم یا راجع کنیم به یکی از کارمندا ده اونجا؟
نمیفهم مشوره که دارین برشون بتین.
میشه بگوین که از چقدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
بله قد شد، فکر میکنم تماس شده. یک مشوره برشون بتین
به این برادر، یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای از اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیک ها موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما ایست که اینا برای از اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شوند مراجعه کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خط
هستم. سلامت داده که دلتا پا کورنه ایموز یا مریضی در رو چه اغا زنانه در اغا اصاب و رگونه در چه وپر سیجی ناس دوائی پا کریزی او گتر نکی چه در اصاب و گولی و نخوری خوب نورزی دی علاج ترکم وکم.
دستو کلن دی؟
تقریبا داغا ویش کلن بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کالو نداسی مریض ده؟
تقریبا یه دو دری کار کیجی باز در غصا و تقریب لری در سنم وای پر اصاب دید پیشار هستی و بعد در اصاب را گونه چی در دکران توی سوی دیوی و پرسیش در سر را گونه نو اصان چی در غصاب گولی و نخلی خوب نداری بس
یا خوب نداری نور سا مشکل لری؟
یا بل مشکل نسا داغه مشکل
یا واز خوب نلری دست خوب نداری چی اصاب زر
وار داری وار زر کار نکی چی دونی که خبر هستی باشه پر اصاب بد بوی رسی
پا غصه کیگی؟
و بس خو که اصابه کنه که دینیس درسونه منو چی ویلی برای در اصابه
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یکلی ده؟
و واده یکلی زمان کشنه.
تاس چیر تا وستی گی؟
یلمان ولایت.
نه کم ولسوالی که؟
کپل پشار که.
خب بشار که داغ زده شفاخانه ولایتی تا یاری بزرگ تر روانی مشاور پیدا که آقا تا یاری که نوا چه صحیح در ارزیابی بکی او بینی چه مشکل پزوان که چه دی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
در غصاد خون دیر دوائی بکری گتا نده کری کچ تنگی ولی دیر دوائی بکری گتا نده کری
نکی
جانه در کری سو تفاره مالتا بی ولی در
پکې کوغه دوا چې خوري شي چې دوا ما خلاص شي
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغي او ځانته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو د ډاکټر هم بویلې وي زم د توصیه کوم چې دا کورس تکمیل کړي چې حد اقل که دا خفګانی شپږ میاشتې تداوی لري او حد اقل که دا تشویش او نگرانی هغه هم شپږ میاشتې تر نه میاشتې تداوی لري تاسو دا دوا حداقل شپږ میاشتې ورته ورکړئ بعد له شپږ میاشتو دا ارزیابي کیږي چې وضعیت څنګه دی
زنده باشین دکتر صاحب بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن میشنویم که اینا چی صحبت دارن بله بله سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستین خوش آمدین به برنامه از کجا به تماس شدین اسمتان خوش آمدین بفرمایین مشکلتان رو بگوین
من از خواهده خیلی برنامه هم دقیقه زدی استرس برم هر وقت که دیم از سر دی سکر کن خصوصا دقیقه وزید افغانستان چه سی کنینم یا کن دازم ام ایت سمان رو نتیجی چیز دستم فامیل سر خبری و کم دوستان سر خبری و کم یکی که تکر طرفم قبل که شهرک آریا
که کمولوز والی که
شهرک آریا
تنو بیخی خجایی که تا دست که دیگه چه یا کلنیک یا روانی شفاخانی تا یاری لال شه یا روانشناس تا سعی ارزیابی که او گوری چه مشکل چه شایدی او دی آقا مشکل پحساس بنده تا تا یا تداوی برابر که
دکتر صاحب صحبت از او قطع شد ولی من حرفای برادر تایید میکنم بخاطر از اینکه اکثریت اوقات ما هم چه شرایط زندگی میکنیم یعنی غیر از اینکه مراجعه به دکتر خود آدم چطور میتونه خود تلقین بده که از حالت بیرون شوه یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه
بله این بسیار خوب گپ است از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهیگیری را یاد بگیره که هر روز خودش
بله
ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه ما هم همین را میخواهیم در استراتژی خود
دکتر صاحب روی موضوع بدن صحبت میکنیم برادر ماخانزاده از ولایت هرات روی خط هستن
بله سلام علیکم رو خوش آمدید شما تمام خوب هستید
تشکر سلامت باشین شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه
سلام من خود با دکتر صاحب تقدیم میدارم خوشی
سلامت باشین به تشکر
بفرمایید
سوال من دکتر صاحب میکسان که تقریب روانی داره با جوانه تو راک میخده خود گپ میزنه ایت دست میزنه و گب میزنه آیا یم تکلیف روانی است یم از اثر تکلیف روانی تکلیف روانی با مرور زمان با باله شست چیزی جسمی چی مندازه به جسم زی چی تاوان میرسانه آیا ایت یک روزی میکنه اگر تدرسه ای به طرف دیوانگی هم بره نمی سواله اگر دکتر سر جو به تخلی میره بنه میره
سلامت باشین آخوندزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو
تشکر آخوندزاده صاحب من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه امکان داره نباشه اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن با خود پلان بسنجن با خود راه حل بسنجن که یک میتودی بسیار خوب است برای افراد ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان شاید اگر دلیلی باشه این صحیح است مریضی نیست اما بعضی وقتا بعضی مریضی های بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است یعنی اونا یک صدای میشنون به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن در اون صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانوادهش بشینه صحبت کنه دلیلش پرسان کنه که چرا اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکده این کار خوب است در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکده باشه باز ناشی از مریضی از او است در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم اونا میگه که ما سردرد هستیم ما خواب نداریم ما پای درد هستیم ما اشتها نداریم ما جا میده ما سوخت داره یا ای گپا، این می تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضایی را به زبان خود میگن، ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است. در قسمت دیوانگی این طور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شود. یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه، کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه، این طور نیست. مریضایی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه بر جنون میگن، اونا مریضای بسیار شدید است. از اول هم تو میبازه وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر هم تو میمونه. این مریضی ها رو مردم که اصطلاح مناسبم نیست بر دیوانگی میگن، ما توصیه میکنیم که دیگه به یه دقیقه امراض دیوانگی نگوین، بلکه میشه که بگوین مریضی شدید روانی.
شدید روانی. برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه. امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوالتانه بگوین.
خیلی سلام علیکم. سلام علیکم. در زمین رادیو دیو ترکم پس عبدالحیات خاکسارین
خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایید.
بخیر باشی دکتر صاحب. ما دا بختنه ما ول چې درې څنګه پوسی چې نه دا روان ما غوي به تاسو ایم او څنګه تکي ته خو نه موږ یې ګونه څه قوی یا نه څنګه غوم یا خیر څه دی خو دنه مس ته نه څه پوسی دا راته دا زه وخت است چې ما تیږي نه به ګم دا ولې چې دې ګم څه هغه مشخص معلوم نه دی کاپیان را تخمو دې دا غزم هم څنګه دا وبتنه.
فکر کنم منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر.
مریضی روانی تو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو وقایع میکنه. ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما رو متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او به ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما میباشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگه از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده در کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شود. بنان ولی اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را وقایع کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از این جمله ما میشه بگویم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیت و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. به کشنانده همیشگی محمد شاه جان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاه هستم. شما فرمودین همکار کشنانده دائمی شما. سلام به دکتر صاحب میمون، یک تشکر از این یاد که واسه
تشکر احمد شاه جان.
زنده باشید فرشته جان. دکتر صاحب ما در جریان روز در میشوبه در دفتر بسیار خوش میباشم و کارهای خواهد بسیار نرمال توش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اگر امرای همکارم بسیار سمیمیسیم بسیار خوش از شوبه در خانه میرم. وقتی شب ما بسیار خواهی نارام میبرم و میبیخید تن و خواهی تو دیگر خون در از خواهی بیرار میکنم. این چی مشکل است؟ مریضی دوانی که افرادگی دپریشن است که است که شما کمک یک دیگی توضیح بکنم که ما بسیار برای ما یک رهنمایی تمام.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین؟ چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدت بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزده دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستن؟
در خود کابل که هست. ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بین. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانم باید ببینن که در خانه چی مشکل است.
شما باید با لیست از امو جوابای ما بین که اولین سوال ما امی خود بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیست؟
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد که یک فرد تو خود میتونه از همین مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که حتما بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله.
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به اون برنامه وقایوی میگیم و برنامه ارتقای صحت روانی هم میگیم و یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در اون چندین چیز است، از جمله همی گپا که میگین. مثلا در اونجا هست که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. و یک ست از مداخلات است که به یک نفر آموزش داده میشه. به یقین که ما نمیتونیم که 80-90 مهارت به یک دفعی به یک نفر یاد بدیم، اما ممالک مختلف نظر به امکانات خود یک تعدادی از چیزایی را که خیلی مهم است. مثلا فعلا در ملک ما مسئله همین مواد مخدر و اینا زیاد مهم است. مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره، اینی چیزا به مردم یاد داده میشه. و همچنان عوامل اجتماعی عزیز یاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت هم کاری کنن.
برادر ما ضیاءالحق از پروان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
ضیاءالحق خوش آمدی به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم دکتر صاحب، سلام نوروند کوم تاسو. او پښتنه مې ډاکټر مزاده کچې ته اسو په دغه ناروغي باندې اخته او په دې باندې پاتېثال څنګه کله شپکاله وږي دا کولای شي سره کومه کوکیونه کی څنګه دا ځان کومه کولای شي دوا دې سره
کوم مرزي کې
همدا رواني نه څه په رواني نه روغي هسته یو دی باندې څه کار وتی په تکلیف باندې دا دوا څنګه دا کولای شي د مالې ته کی ما دې کې شي نه شي رسېو
او اوکی تشکر. دا په بیا موبایل ټول رواني ناروغي یو رقم نه دی چې یو شانت سیر وکي او یو دوا ته ضرورت ولري. تقریبا تمام رواني ناروغي مختلفو تداوی ته ضرورت لري، چې هم پکې دوايي شامل دي هم پکې غیر دوايي شامل دي، لکه روان ټولنیز مشاوره او روان درمانی. مختلف مداخلې دي چې باید یو سړی ته وشي. خو په هر حال موږ نا امید نه یو. هر وخت چې مریض پوښتي چې مریض هم که پکې میاشت تیر شوی یا کلون تیر شوی، اگه کیگی چه علاجی بوشی، خو دبا هم با ما یو شدید روانی را ناروغی چی دی که وقت دیر لس کالا پینزه لس کالا ورباندی تیر شی، لاغم پتا و داوی که جواب ورکهی خود داست جواب نورکهی لکه چه با اول کلونه ورکهو. او خفیفه او معمول روانی ناروغی طولو پا داوی تا خد جواب ورکهی که یو کال بعد لال شی که پینزه کال بعد لال شی اگه تداوی ورته خاغی زکی.
سلامت باشین دکتر صاحب. اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگیم که بیشتر افراد در کدام سن به می مشکل یا به بیماری روانی مبتلا میشن؟
بسیار سوال خوب هستی. اهمیت مریضی روانی در اینمی است که اکثر مریضی های روانی عملات اولش در سنین جوانی و نوجوانی است. و از این خاطر باید وزارت صحت و حکومت ها در این قسمت توجه کنند که این سنین شروع به حمله خود میکنه که او سنین ساخت ساز فرد است. و اگر در همین سنین فرد صحتمند ماند آخر صحتمند است، و اگر در همین سن متضرر شد تقریبا تا آخر آسیب پذیر است. اکثریت مریض های روانی در بین سنین همین 15-25 شروع میکنه. اگر او افسردگی است، اگر استراب است، اگر مریضی های شدید است، اکثرا همین شکارش نوجوان است و در سن نوجوانی است.
بله. یعنی افراد مستن کمتر دچار میشن؟
اونا بسیار نادر خواهد بود که اولین مریضی روانی خود در سنین بالا داشته باشند، مگر اینکه او را از نوجوانی آورده بار بار تجربه میکنند.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر بگین، اطفال هم دچار همین مشکل روانی میشن؟
کاملا اطفال 100% دچار مشکل روانی است، به خاطر که او تو یک شرایط و زمینه‌ای را که اطفال ضرورت داره، هیچ خانواده و هیچ دختر و بچه‌ای آموزش نمی‌بینه که چطور فرزندداری کنه. چیزی را که من نمیال تازه به نظر به شرایط ابزای وطن خود بگویم است که بسیار مردم موازه شنیدن که باید طفل نزنیم و باید طفل هر چی گفت قبول کنیم و هر چی کرد چیز نگوییم، که چیزی است که واردات اروپا است و اونجا این چیزا زیاد معمول است. اما در فرهنگ افغانستان مردم ما آرزو داره که طفلش که وقتی کلان شد باید دوره خدمت کنه و باید دوره گور کنه و باید دوره ختم کنه و باید سالش بگیره و باید به نامش بشینه و باید همیش بچه فلانی صداش و باز افتخار کنن، که تربیت اروپایی تقریبا هیچ چیز نمیته. اونا تربیت اروپایی است که وقتی که نمی طفل نمی تربیت کنه، 18 ساله شد پشت کار خود میره دیگه، شاید 10 سال بعد پدرش یادش بره کی بود. که ما اینطور نمیخوایم از اطفال، اما تربیت میکنیم به همیشه و که به این حساب یک نوع مشکلات فعلا در تمام خانواده وجود داره، که یک طرز دید متضاد بین فرزندای نوجوان و فامیل وجود داره، که از لباس پوشیدن تا نان خوردن تا مناسبات اجتماعی همه در تضاد است.
دکتر صاحب، میشه بعد از خبرها روی ازی صحبت کنیم؟ چون موضوع بسیار مهم است، اکثریت فامیلا باید دیره بفهمن. خب شنونده های عزیز، برنامه صحت ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی، در استودیو با ما هستند. حالا رسیدیم به ساعت 3.